آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز وفات شو. د دوی د ژوند په اړه به واوري او په دې خبرونه کې د دوی د آثارو په ارتباط مې د لیکوال صدیق الله بدر نظر اخیسته.
مبارز داسې یو لیکوال چې لیکوالي خپل مسلک نه ځانه.
شعر لرو.
سپوږمۍ زه هم ستا په څیر شوم، ورځ په ورځ یوازې کېږم، لکه هغه د مرغۍ وروستی بچوړی چې مور د چا.
د فولکلور پوهنې کتاب تازه چاپ شو. د دې کتاب له مؤلف لال پاچا ازمون سره شخیدلی یم.
د فولکلور پیژندنې لپاره لومړنی اساس خو خپله ولس یا ولسي ذهنیت دی.
کیسه هم لرو.
د شپې په خاموشۍ کې د ساعت ټک ټک شور جوړ کړی و.
پر همدې کیسې نقد هم اورېدلی شئ. د خبرونې په پیل کې د افغان لیکوال او ژورنالیست یاد. عبدالحمید مبارز د 94 کلونو په عمر تیرونې په کابل کې عمر. د 14 کلنۍ کې لیکنې پیل کړې او د عمر په اوږدو کې د افغانستان د مطبوعاتو، تاریخ او سیاست په برخو کې کتابونه او ګڼې مقالې ولیکلې. د افغانستان یو شمېر پیژندل شویو سیاسي څیرو او فرهنګي فعالانو د نوموړي مړینه د افغانستان لپاره ستره ضایعه بللې ده. سنا کاکړ راپورت لري.
د افغانستان یو پیژندل شوی لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز د شنبې په ورځ د وري په 13 د 94 کلونو په عمر په کابل کې ومړ. د عبدالحمید مبارز لور نیلا مبارز د یک شنبې په ورځ د وري په 19 په خپله فیسبوک پاڼه د خپل پلار د مړینې خبر تایید کړ. نوموړی نن یک شنبه د کابل په قلاب چکان هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. یو شمېر فرهنګي فعالانو او سیاسي څیرو په ټولنیزو رسنیو د ښاغلي مبارز مړینه د افغانستان لپاره یوه ستره ضایعه بللې ده. د دې ډلې د افغانستان مخکني ولسمشر محمد اشرف غني په خپله اکس پاڼه لیکلي، د عبدالحمید مبارز نوم به د افغانستان د فرهنګي تاریخ په پاڼو کې تلپاتې وي. هغه زیاته کړه چې مبارز د خپل ژوند ډیره برخه د افغانستان د ملي ګټو، ملي او انساني ارزښتونو او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې تیره کړې ده. د سیاسي چارو یو پوه جمشید یما امیری په خپل اکس پاڼه لیکلي چې مبارز په افغانستان کې د بشري حقونو، ډیموکراسۍ او د بیان د ازادۍ د دفاع لپاره ټول عمر مبارزه کړې او هغه په حقیقت کې د افغانستان د مطبوعاتو ژوندی تاریخ و. لیکوال او څېړونکي غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل ښاغلی مبارز د خپلو ژورنالیستیکي او فرهنګي فعالیتونو تر څنګ د تاریخ لیکنې په برخه کې هم لوی لاس درلود.
مرحوم عبدالحمید مبارز نوشته های در زمینه تاریخ افغانستان نیز از خود
تو اروخات عبدالحمید مبارز څخه د افغانستان تاریخ په اړه لیکنی پاتې دی. او د مبارز نثر ساده، خوږ او شفاف او د ژبې او د موضوعاتو د جوړښت له پلوه د دې لیکنی د دری ژبې د کابلی لهجې له وروستیو خالصو لیکنو څخه دی.
افغان رسنیز او فرهنګي فعال صدیق الله توحیدی د رسنیو په برخه کې د ښاغلي مبارز د فعالیتونو د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل،
حدود نیم قرن به خاطر ازادي
هغه شاوخوا نیمه پیړۍ د رسنیو او بیان ازادۍ لپاره قلم او قدم واه. ارواخات مبارز د خپل ژوندانه پر مهال د خبريالانو د ملاتړ او بشري حقوقو د ارزښتونو د ساتنې په برخه کې ډېر خدمتونه ترسره کړي او په لسګونه آثار او کتابونه لیکلي دي.
عبدالحمید مبارز د امیر احمد خان یوسف زئی زوی، د 1909 لمریز کال د کب په میاشت کې د کابل په باغبان کوڅه کې زیږیدلی دی. نوموړي د کابل په استقلال لیسه کې خپلې زده کړې پای ته ورسولي او د کابل پوهنتون د نړیوالو اړیکو په څانګه کې لوړې زده کړې وکړې. ډېری خلک ارواښاد مبارز د رسنیزو، فرهنګي او سیاسي فعالیتونو له امله پېژني. عبدالحمید مبارز د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال، دانیس ورځپاڼې مرستیال، د باختر خبري اژانس رئیس او د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې د رئیس په توګه دندې ترسره کړې دي. د نوموړي څو کتابونه چاپ شوي دي، لکه له 1919 څخه تر 1996 پورې د افغانستان د سیاسي وقایعو شننه، د دیورنګ کرښه نړیواله پوله نه ده، درېیمه مشروطه او په افغانستان کې د ډیموکراسۍ پیل او سیاسي تبصرې، او له 1500 څخه زیاتې علمي، ادبي او فرهنګي مقالې په چاپي رسنیو کې خپرې شوي دي.
لنن شاوخوا اته کاله مخکې په کابل کې د عبدالحمید مبارز د آثارو او فرهنګي فعالیتونو په اړه کلید ګروپ غونډه جوړه کړې وه، چې د دې غونډې په جوړېدو کې شاعر او لیکوال صدیق الله بدر هم ونډه لرله. ښاغلی بدر په ورته وخت کې د مرحوم مبارز آثار لوستي او په ځینو یې لیکنې کړي دي. د خدای بخښلی مبارز د لیکوالي په اړه مې د شاغلی بدر نظر اخیسته.
مبارز داسې یو لیکوال چې لیکوالي خپل مسلک نه ځانه، د دې لپاره لیکوالي کوله چې زړه یې غوښتل یو څه ووایي، هغه خبره چې په زړه کې ده هغه د کاغذ په مخ کې راوړي او ولس ته دا ووایي چې په دنیا کې دا خبرې هم شته دي. د مبارز یوازینی هدف همدا و چې د خپل زړه خبره د خپل ولس سره شریکاو، او دا خبره دومره په مینه کوله او دومره کوټلې او په ساده او روانه ژبه کوله چې هر چا چې مبارز کتاب لوستی وي زه په دې باور یم چې ټول کتاب یې په خورا ډېره مینه تر پایه به لوستی وي. مبارز په خپلو کتابونو کې په خپلو مقالو کې ډېره نرمه سلیسه او روانه ژبه کولې ده، او غوروالی په دې کې دی چې مبارز له نورو لیکوالو بیل زموږ د کابل د خلکو لهجه او ژبه کارولې ده.
بدر صاحب، د مبارز د نثر مسلې ته چې تاسو اشاره وکړه مخکې په راپور کې لیوال صاحب هم دا خبره کوله چې د کابل د خلکو په لهجه باندې نثر لیکلی دی، لیکن د مبارز صاحب لیکنې تقریبا افغانستان شمول دي، چې کله مرته ګورو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د کتابونو لوستون کې شته او وو. کوم کتابونه چې تاسو په مشخص ډول باندې لوستی دي ځینې پښتو ته هم ژباړل شوی دي؟
بله، د مبارز صاحب څلور کتابونه په فکر کوم 1999 کې وو د کلید ګروپ لخوانه مخکتن وړاندې شو. دغه کتابونه چې مخکتن ته وړاندې شول ګڼو خلکو هم پکې ګډون کړی و. او دغه کتابونو کې یو کتاب دا و چې جیان سرحد رسمی نیست، دغه کتاب ډیر مینوال پیدا کړل په جنوبی سیمو کې، په شرقي سیمو کې د افغانستان، او بیا یو ځوان راپاسید او د استاد دغه کتاب پښتو ته راوښباله. متاسفانه زه دا خبره هم باید وکړم چې بارس د ژوند په وروستیو کې د خپلو څو کتابونو سلور پیزو کتابونو دیو ور چاپولو خاصه وکړه، او داسې شپې ورځې چې هم د خپل لکس ناساز او هم بختیاوی درلودي، نو دې ته وخت نه درلو چې د خپل کتابونه خپل وګوري او یې ډیټ کړي. دا کتابونه دوی بل چاته سپارلی او هغه خلکوم په هغه مینا او په هغه ژوند چې مبارز سره کړی دا کتابونه یې ډیټ کړي نه وو.
یعنی د کمپوستر وطن پکشته،
د کمپوستر وطن هي چاپی تیر وطن پکشته جمله داسې بڼه کې اړولې دي چې په خپل پیږي چې دا د مبارز جمله نه ده، د مبارز جمله په غنور کتابونو کې ته تشخیصول شي چې دا څه یو مفهوم مبارز څنګه لیکه یا په کتاب کې راغلی. ځینی نمونه چې د مبارز په کتابونو کې راغلي دي بهرانی نمونه دوی ته نه پوهېدل، اغه نمونه یاره ولې دی تا کچیر ته په ورستی نظر کې څوک ورته نه متوجه کېدل، نو زه فکر کوم ډیری بهرانی نمونه به په دغه کتابونو کې پناسه ډول راتلل. نو د تاسو فور یو خبره هم دا و چې په ورسته دوه درې کتابونو کې ډیټرانو انصاف نو کړه او لږمنی سره سم د کتاب ایډیټ نو تر سره کړای.
یعنی تصرف دا خو تصرف کړای دی، یعنی دی یو چا په نصر کې ګوتی وهل خو اصلا انصاف نه دی.
او دغه سی یو څو دغه سی اشتباه
وبښه بدر صاحب وبښه خپل مبارز صاحب لدی بیا خبر شو کنه؟
مبارز خو په ورسته کلونو کې بیا لګ ډیر نه سازو خوښینه ورته وو متوجه هم ورته وو، او ما وو چې په ورسته ځل دا کتابونه کتل شي نو پاک غلط بڼه چاپېدل بیا دغه کتاب مفهوم یا دغه سفر کې مفهوم به بهي خلکو ته ناشنا وو. نو مبارز ورته متوجه شو او ګڼ دینه بیرته اړولی وو او سم کړی وو.
لا شغل بدر څخه مننه. وړاندې د فولکلور په اړه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پانځ د استاد لال پاچا ازمون نظر د سر شریکوم. د دوی د فولکلور پوهنې کتاب تازه چاپ شوی دی. خلوی خبرتیا وروسته شعر لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د انزورګر شاعر نور محمد لهو یو شعر لطیفه لالهان لوستی دی.
یو سیوره او سو شگی سپوږمۍ زه هم ستا پسیر شوم ورځ په ورځ یوازې کیږم لکه هغه غریب غر چې یوه باد یې کاڼي وړي اوس له خپلو یو څو شګو سره ناست دی په خپل بې وخته مړه شوي درانه سیوري پسې ژاړي سپوږمۍ زه هم ستا په څیر شوم ورځ په ورځ یوازې کیږم لکه هغه د مرغۍ وروستی بچوړی چې مور د چا د ښکار دام کې کیوتې او دی لا هم منتظر دی سپوږمۍ زه هم ستا په څیر شوم ورځ په ورځ یوازې کیږم لکه هغه ګڼه ونه چې د منی په موسم کې له سره زیر ټیکری په ځمکه ولوید هر پاڼه په ورو ورو ورنه یوه یوه بیلیږي نو ای خدایا نو ای خدایا 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 لویا خدایا یو خوږ بوټی یم ګنډیر نشم ډارېږم زه له ډېر یوازیتوبه ستا په څیر نشم ډارېږم
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه خبري لرغونی افسانه شفاهي تاریخ موسیقي متلونه د شګون او بخت په باره کې د خلکو باورونه د میاندو سندري داو دي تورته ځینې شیان په فولکلور کې شامل دي په زړه انګلیسي کې فولک د خلکو معنا ورکوي او لور د خلکو دودیز پوهه او فرهنګ ته وایي په پښتو ژبه کې تازه کوټه اکاډمي د فولکلور پوهنې کتاب چاپ کړی دی. دا اثر د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د استاد لال پاچا ازمون تالیف دی. د دوی تر دې مخکې د فولکلور سرچینې په نوم یو کتاب چاپ شوی و او په دې برخه کې نور کار هم کړی دی. په فولکلور کې د ټولنپوهنې انسان پوهنې او ادبیاتو بحث اوږد او پیچلی دی. له ښاغلي ازمون څخه به واورو چې په خپل کتاب کې تر ډیره په ادبي حوزې تمرکز کړی کنه دا درې واړه لوري په خپل کتاب کې څیړلې او راخیستې دي.
بالکل ما دا درې وړه راخستې دي. یوازې فولکلوري او ولسی ادبیات نه دي بلکې تر څنګ د فولکلور اړیکې له نورو پوهنو هنرونو او فنونو سره چې هغه تاسو مورته اشاره وکړه او مثلا بشرپوهنې سره له ژبپوهنې سره له نورو علومو سره د فولکلور اړیکې چې دي هغه مې پکې راخستې دي.
نو تاسو خو هغه راخیستې دي لیکن د فولکلور د پیژندلو لپاره که زه عمومي پوښتنه وکم له کومو لارو او طریقو تاسو استفاده کړې ده؟
د فولکلور پیژندلې لپاره لومړنی اساس خو خپل ولس یا ولسی ذهنیت دی او بیا د ولس اړیکې د ټولنې سره دي. نو طبیعي خبره ده چې کله سړی ټولنې ته مراجعه کوي او فولکلور پکې لولي یا پکې څیړي نو هغه به د کلتور سره هغه به د تاریخ سره هغه به د ژبې سره دې سره تړاو لري. ما د ټولو سره له دغو پوهنو هنرونو علومو په رڼا کې فولکلوري آثار څیړي او فولکلور چې هغه څیړلی دی.
زما پوښتنه دا وه ازمون صاحب، یعنی د فولکلور تشخیص په خپله چې تاسو ټولنې ته مخه کړې ده د دې له خاطره کوم معیار هم ټاکلی و؟ کوم یعنی فرضاً یو څه تاسو له ټولنې اورئ کېدای شي چې هغه په فولکلور کې شامل نه وي.
دا کتابونه چې ما کار کړی دی دا خو اکثره تدریسي بڼې لري او زه چې ټولنې ته تللی یم نو ډېر څه دي چې هغه په ټولنه کې موجود دي، او خصوصا د عوامو خبرې اورېدل، د عوامو سره اړیکه او د هغوی افکار اورېدل، هغوی ذهنیت اورېدل، دا فولکلور کې راځي، ځکه دا د لومړنۍ پوهه ده او دا د انسان خپل هغه ذهني تجربې دي. نو هغه زیاتره چې هغه په فولکلور کې راتلي.
په فولکلور زمان اغیز شیندی، ځینې خو وایي چې فولکلور د زمان تابع دی او په زمان کې حرکت کوي. له دې پلوه تاسو دا مسله په خپلو کتابونو کې راخیستې ده او څېړلې مو ده؟
بالکل، زمان بدلون مومي، کله چې زمانه بدلون مومي نو فولکلور خپل شکل ته تغیر ورکوي. فولکلور ثابت دی، هغه تغیر ډیر نه کوي، او کله چې زمانہ ان بل زمانه تخپل چارې پریک دی نو هغه تیر زمانہ خپل په فولکلور کې وګړي.
د فولکلور په برخه کې اسمن سه په پښتو ژبه کې فکر نه کوي چې د راټولولو په برخه کې ډیر کار نه دی شوی، او په کار د چې دا اړخ لومړی ډیر پیاوړی شي ترڅو بیا د فولکلور په برخه کې نور کارونه ترسره شي. البته زما مطلب دا نه دی چې تاسو چې کوم کارونه کړی دي لایق څوک لاس واخلي، لیکن کستا سو نظر
وخت زستا خبره بالکل منم، زستا خبره بالکل منم. پښتو فولکلور دی پراخه غیګه لري، خصوصا د ولسی ادبیاتي، مګر متاسفانه کار ورته نه دی شوی، راټول شوی نه دی، او دغه د راټولولو چاري چې دی د ډېرې د سې شېدي چې هغه د میستر شاه شوی دی، او میستر شاه فولکلور نه راټولېږي. فولکلور باید سره ولس تلاړ شي او د ولس نه راټولول وکړي. پخوانیو زمانو کې چې هغه شرایط هم جوړو، هلته هم فولکلور نه دی راټول شوی، هلته هم یوازې یوازې هغه د میستر شاه څوک ناست او څوک ورته راغلی او څوک غږېدلي ورته هغې لیکلي دي. دا چې فولکلور ته لکه د لهجو په برخه کې چې زموږ ووتل سیمو ته او د لهجې ټولولو په برخه کې کار ته یو ګروپ ته اړتیا ده چې د فولکلور ټولولې په برخه کې ثابوته ووځي، نو دا ډېر کم کسان دي. انفرادي توګه باندې یو نیم کس کار کړی دی، او په ډله ییز شکل باندې چې یو اکاډمي وکړي، یو مرجع وکړي، هغوی دا کار نه دی کړی.
تاسو اکاډمي ته اشاره وکړه، بل اړخ ته فکر نه کوي د پانتون دی او استاد په صفت باندې دغه تیسیسونه چې دا اوس په افغانستان کې رواج شوي دي، او یو ډول صرف د یو لیکوال پیژندنه وي او مشخص تر ډیره پورې، البته دا خبره کوم په مشخص ډول هغه د نړیوال تیسیس معیارونه هم نه پرې تطبیقی شي، فکر نه کوي چې د ادبیاتو محصلین که چیرته دې ته وهڅول شي چې د فولکلور پر ټولونه کې ونډه واخلي او په هغه اساس باندې بیا دوی ته نمرې هم ورکړي، څه نظر لري؟
زه په دغه برخه کې چې رښتیا درته وایم، ما ډېرې هڅې کړې دي، او هغه وخت چې زه په پوهنتون کې استاد وم، په ننګرهار، هم په کابل، لغمان، په دې ټولو کې مې خپل محصلین دې ته هڅول چې تاسې د فولکلوري آثار راټول کړئ، په همدې باندې مونوګرافونه ولیکئ، تیزسونه ولیکئ. متاسفانه په افغانستان کې دا د فولکلور په ارزښت باندې زموږ ډېر شمېر کسان نه پوهېدل، او هغوی به دا خبرې بابي زګڼلې. نو هغه څوک چې په دې راس کې وو یا په مشابه کې وو، هغوی دې ته اجازه ډېره نه ورکوله، او خوشحاله همدې ته وو چې په داسې موضوعاتو سلویدلو خبرو باندې کار وکړي چې هغه به بار بار شوي دي، تکرار شوي دي، او ګټه نه ورسته رسي. او نه دا یو لویه بشري قوه وه په دې وروستیو کلونو کې چې په هر پوهنتون کې زموږ پښتو څانګه وه. ما خپله هڅه کړې ده، ستاسې به یاد وي او کنه، د جمهوریت پر مهال باندې زه بېلابېلو ولایتونو ته لاړم، او د پوهنتون د محصلینو استادانو سره مې په دې برخه کې کار وکړ، او دوی ته مې وهڅول چې فولکلور یوازې د یو کس کار نه دی چې هغه راټول کړي، بلکې دا د همدغسې دغه بشري قوه چې موږ اوس یې لرو، دغه محصلین دي، دوی باید د فولکلور ټولونې دپاره کار وکړي. یو څه لارې چارې وې چې هغه ما سره خپلې تجربې وې، هغه مې دوی سره شریکولې د په ګروپي شکل باندې، د ورکشاپ له لارې چې دوی څنګه فولکلور راټول کړي، او فولکلور ټولونه هم ځانته خپل اصول دی. نو ځینې کارونه په دې برخه کې وشو، مګر متاسفانه بیا هم وایم چې زمونږ د خلکو چې فولکلور سره اساسي نه دی، او هغه داسې دی چې بابي ځای ګڼي، او وایي دا وړې خبرې دي، زړې کیسې دي، لوی لوی خلک دا خبرې کوي. نو دا یو ستونزه زمونږ په مقابل کې وه، مګر بیا هم په هغو کلونو کې په دې برخه کې یو حرکت وشو، او حرکت کېده. افغانستان د انقلابونو کور دی، نو بس کله چې یو څوک سر پورته کی یو شی رامنځته شي او هغه باید دوام ومومي نو بیا د حالات تر ښکار لاندې راشي.
اوس موږ څه فکر نه کوي چې که محصل ته امتیاز پانتون قائل شي، مثلا که چیرته د فولکلور راغونډوي لخپلی ولسوالۍ لخپلی سیمې لخپل کلی، هغه ته باید نمرې ورکړل شي، تنها په هڅونه باندې شاید کار ونه شي.
دا خبره دا ده چې زه د خپل د امتیاز ډیر دغه نه یم، خو هر محصل په دې باید سړی مجبور کی چې دا کار وکړي، هغه په دې چې مونوګراف ور په غاړه ده، کورنۍ وظیفې ور په غاړه دي. ما خپل په کورنۍ وظیفو کې زما غږ به ډیر کسان اوري، په کورنۍ وظیفو کې ما د فولکلور د راټولولو لپاره سپارښتنه کوله، او په مونوګرافونو کې د سنو کې هم کابل پوهنتون او ننګرهار پوهنتون کې یو شمېر محصلین لخم مرغه چې دا چاره ترسره کړې ده.
ما تر دې پورې دا خبره کوله د نړۍ په ځینو هیوادونو کې، په خصوصا په درېم نړۍ کې، چې په تیرو دوه لسیزو کې، یعنی دوه لسیز مخته چې کله انټرنیټ عام په دغو هیوادونو کې هم عام شو، په پوهنتونونو کې محصلینو ته دا دنده ورکړه چې کلاسیک ادبیات مثلا راغون کی او انټرنیټ ته داخل کی، او حتی د هغه په اساس باندې به استادانو دوی ته ځینې نمرې ورکولې چې د دې له برکته چې دوی
بل دا دام شوی دا نمرې خو چې ورکول کیږي د کورنۍ دندې چې دي، او همدارنګ د مونوګرافونه دا خو خپل نمرې لري، امتیاز چې دوی ته ورکول کیږي. خو دا داسې امتیاز نه چې وړاندې د وړاندې نه به اعلان کیږي چې کته دا کار دسی وکړ، بلکې نه، دا کورنۍ دندا او دا خپل د مونوګراف چې وو دې ځانګړي نمرې لري. نو هر هغه چا چې به دا کار وکړ، خصوصا دغه برخه ما مخکې وړل عبدالقدا مضمون زما و، ما خو په همدې برخې کار کوو، خو د مونوګرافونو دپاره یوه ځانګړې کمیټه وه او هغوی نه به دا مسایل ډېر په سختۍ تېرېدل، ځکه ما مخکې مو ویل چې متاسفانه چې خلک له دغه ارزښتونو سره بلد نه دي، او سره له دې چې ما به دوه کانفرنسونه وکړو په هغه کې مې دا خبره وکړه چې که جرمني ژبه نن په نړۍ کې یادېږي، او نو هلته هغه د ګرم ورونه د هغه ورونه چې هغوی راپاڅېدل او دوی د جرمني ژبې یا درمني فولکلور راټول کړ، نن هغه د یو موزیم په شکل ساتل کېږي. سره په چین کې همداسې چې ما ولیدل هلته خلک د خپل فولکلور ته مخه کوي، موږ چې څومره غني فولکلور لرو ورځ په ورځ خاورې کېږي، خو دوی خلکو بابیزه ګڼله. بل شیبر سه به ولویه ستونزه چې زموږ د فولکلور په وړاندې خو یو دغه بې تفاوتي وه، یو دا نه پوهاوی و، درېیم د موسساتو یا د کړو اکاډمۍ وه د هغه نه پاملرنه، څلور ملوی موضوع چې په دا وروستیو وختونو کې موږ ته پېښه شوه چې موږ لږ حرکت وکړو، او پخواني ولسمشر زموږ د حرکت ملاتړ هم وکړ. خپله به یې کله کله دغه د یو لیکچر مثلا د پکتیکا پوهنتون شاګردانو ته د خپل یو لیکچر د فولکلور په ارتباط ورکړ، دا ډېره یو هڅونه وه چې لوی سړی راپاڅېږي او هغه د فولکلور په باب درته غږېږي. خو دا کورونا چې راغله، دې کورونا موږ په دې وځپلو چې زموږ لوړې لوړې لوړ لوړ محفظونه چې په دې کلو ولس کې ژوندي وو، هغه سپینګیرې وو، سپینسرې ښځې وې، دغه به چې مړې کېدې نو زما زړه به یو د یو الله خبر و، ما زموږ د فولکلور یوه سرچینه له منځه لاړه، ما ورته دا خبره کوله.
له شغلې آسمون څخه په مننې، تر خبرتیا وروسته د کیسو نقد ته مخه کوو.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د سات ټک ټک په نوم لنډه کیسه ځوان لیکوال عرفان الله عرفان لیکلې ده. مخکې تر دې چې د دې کیسې نقد مخه کړو، همدا کیسه بل دوی څخه واورو.
شپه نیمایی شوه، خلا بڼکې ته خوب نه ورتلو، خدرنګ شیبه فکرونو پسې اخیستې وه. په دیوال راځړېدلي ساعت ته یې وکتل، شپه له نیمایي ښه پسې تېره وه. اوږده سا یې واخیسته، سترگی پٹکڑی اگدو بڑو سترگی سرو پوخلی لگا شیبای زان غلی اونی وا که گند خوب ورشی خونا بیای هماغ انزور سترگو توندرید چه خپل نامزاد سمیر سری جنگ کرده و ورسخه خپه ده لای هماغ سزان غلی نیولی وا سترگی دکی وی غریو نیولی وا بیای دیوالی ساعت لنظر تیر کرد دازل د ساعت کوچنی استن په یو بجه ولاړه وه د شپې په خاموشۍ کې د ساعت ټک ټک شور جوړ کړی و یو وارې په ذهن کې د تېرې ورځې تلویزیوني خپرونه اور په زړه شوه چارواپو ډاکټر پکې داسې سپارښتنه کړې وه که د شپې لخوا مو فکر خراب و او خوب نه درتلو د بیزای فکرونو سوچونو فرزای خپل د خوخی و کتاب د مطالعې لپاره وټاکی کله چې پوه شوی چې خوب درغی بیا په آرامه ویده شئ دې سره یې ناڅاپه له خولې اوف ووتل په خپل ځای کښېناسته څنګ ته پراته کتابونه یې سره واړول راواړول خپل د ذوق یو کتاب یې ترې راواخیست بالخته یې تکیه وکړه سترګې یې پټې کړې د ارامتیا ففارې درې وارې ژوره ساه واخیسته د سترګو له پرانیستو سره یې د کتاب د پوښتې په چپ اړخ سترګې خښې شوې په چپ اړخ د یوې ښکلې جوړې هلک او نجلۍ ګډ خندا ننځور و چې دواړه په داسې ډول سره ناست و چې نجلۍ د هلک څنګل نیولی وي او څنګ په څنګ سترګو په سترګو سره ناست وي له دې سره د څو ورځو وړاندې یادونه ور په زړه شول هغه یادونه چې یو وخت د خپل ژوند سمیر سره په چکر تللې وه په انځور یې لاس کش کړ کتاب یې پرانیست پاڼې یې سره واړولې راواړولې په دې جمله یې سترګې ولګېدې دا لنډ او تنګ ژوند په خفګان نه ارزي پکار ده چې په مینه او خوښه یې تیر کړو دا جمله یې کلک کړه بیا بیا یې وویله او ښه شیبه یې خپلې اوږدې خمارې او په رنجو تورې کړې سترګې پکې وګنډلې هغه سترګې چې سمیر یې پکې خپل ژوند ته رادننه کړی و د ای ناره یې له خولې ووته ارام اوږده سا یې واخیسته شاته بخملي پروت بالخته یې تکیه وکړه سترګې یې پټې کړې دا ځل هغه تیر یاد بیا ور په زړه شو چې سمیر ورسره څومره مینه لري هر سهار وختي به یې په پیغام پاڼه کې ورته لیکل ای لیونۍ ای ښاپیرۍ مینه درسره لرم سمیر مې د خپلولو لپاره څومره ستونزې نه وي چې وې نه ګاللې نو اوس دا خفګان زه لیونۍ یم هو ښه پریمانه لیونتوب راڅخه شوی دې سره یې په ډېرې چټکۍ پرانیستې کتاب بند کړ سترګې یې له اوښکو پاکې کړې مسکۍ شوه له بغلي کمکي جیب څخه یې اسماني رنګه تلیفون راوویست ځلا یې سترګې برېښولې بیخي نوی ښکارېده داسې لکه هر سهار او ماښام چې په خپلو اوږدو او کمسارو سترګو پام کوي د کلي نجونو څخه په تورولو کې نوم وړه و همدا ډول یې خپل تلیفون هم خیاله وړی ساته پیغام پاڼه یې پرانیسته ګوتې یې ریکت پسې واخیستې سا یې لنډه لنډه شوه په ډېرې بیړې ورته ولیکل جان یادېږې مې مینه درسره لرم همداسې یې تلیفون سینې ته پسې جوخت ونیو زړه کې مستي نه نوته کاذبه نه حقیقي مستي همدې خوښۍ پسې واخیسته له زړه یې غم په مخه کړ سترګې سره ورغلې
عرفان صاحب ستاسو د کیسې د پیل تصویر واضح دی هم د کرکټر نوم شته چې په ریالیستیکو کیسو کې مهم ټکی دی، هم زمان روشانه دی، او هم یو سوال په پیل کې ځای شوی چې ولې بڼک ته خوب نه دی ورخلی. خو دا سوال هم ممکن لوستونکي ته پیدا شي چې په نیمه شپه کې دیوالي ساعت ولې باید ښکاره شي.
دا سمه ده چې مثلا د شپې لخوا د ساعت لیدل ناممکنه دي، یا ظاهري بڼه یې لیدل ناممکنه دي، خو په زیاتره اتاقونو کې، په زیاتره ځایونو کې هغه د شپې ګروپونه کولی شي چې مثلا موږ دغه ته اشاره وکړو، بالکل دا به یو نیمګړتیا وي.
عرفان صاحب، دا نیمګړتیا زما په باور نه ده، خو وړاندې مو هم مثلا لیکلی دي یا په کیسه کې وویل چې د دیوالي ساعت کوچنی ستن په یوه بجه ولاړه وه، یعنی همدا خبر ده. کوچنی ستن خو بیا باید نور هم په سختي ولیدل شي کنه. یا مثلا په همدې برخه کې کتاب به څرنګه لولي؟ فکر نه کوي که په پیل کې په کوټه کې څراغ بل شوی وای چې تاسو هم یوه اشاره ورته وکړه؟ دا پوښتنې چې ماته د یو لوستونکي په صفت پیدا شوي دي، نه به وي پیدا شوي، یعنی یوه اشاره ورته شوی وای چې څراغ بل دی، یا د خوب څراغ بل دی، یا دیوالي ساعت کړکۍ ته نږدې ده، د سپوږمۍ رڼا پې لوېدلې ده، که سپوږمۍ یاده شوې وه یې دې لپاره سوي عشقي کیسه ده، هغه اړخ به هم روشانه سوی وو.
بالکل، په کیسه کې عموما د کیسې د یوې ښې کیسې صفات دا دي چې په هغه کې باید زمان وانړول شي، زمان باید ډک کړی شي، او که چیرې داسې یو څه راغلی وایي چې مثلا یو څراغ د شپې د خوب څراغ بل وایي، نو ډېر به ښه وایي. خو دغه فکر کوم چې دغه برخه هغه زمان تیر شوی دی، او دغه برخه ډکه شوې نه ده، خو شاید هلته څراغ بل و خو دا چې راوړل شوی نه دی. نو دا هماغه خبره ده چې زمان اړول شوی دی، خو زمان ډک شوی نه دی، وخت نه دی ډک شوی، یعنی دغه مسایل ذکر شوي نه دي، دغه مسایل پکې راوړل شوي نه دي.
تاسو د څراغ خبره یاده کړه چې څراغ باید بل شوی وای، فکر نه کوي چې په عشقي کیسه کې بهتره ده چې تر څراغ سپوږمۍ ته اشاره وکړو؟ یعنی په داستان کې چې هر څومره له اصلي محتوا سره همغږه شان یادو، هغومره داستان ډیر پیل کیږي.
بالکل، دغه ځینې په عشقي کیسو کې باید د څراغ پر ځای باندې چیرې سپوږمۍ راشي، یا ستوري دا، یا د هوا هغه اوازونه، یا دا ډول د اوبو شرهار یا شنګار، دا هغه څه دي چې کیسه لا خوندوره کوي، لا یې ښکلې کوي. خو دلته داخل په اتاق کې بڼکه دغه وخت کې حضور درلودو، نو شاید دغه هم یو دلیل راوړل شي چې سپوږمۍ داخل په اتاق کې بیا نخه دومره خپله رڼا خپره کړي یا رڼا ورکړي، نو دغه هم یو دلیل دی. دا چون دا په اتاق کې داخل وه،
دا هم ستاسو خبره په ځای ده. خو تاسو لیکلی دی چې د موبایل رڼا ته سترګې وبرېښېدې، یعنی تیاره ده. دغه جمله هم دوه اړخه لري. د موبایل رڼا ته د سترګو برېښېدل ښایسته تصویر دی، او بل اړخ ته له هغه لومړني تصویر سره چې تیاره ده او تپه تیاره ده او نیمه شپه ده، بیا په ټکر کې نه راځي.
بالکل، ما مخکې تاسو وویل چې د کیسې د یوې ښې کیسې هغه خبره به دغه وي، یا هغه صفات به دغه وي چې په دې کې وخت تیر نه شي. خو زه دغه خبرې ته وروسته متوجه شوم چې باید وخت او زمان باید وانه ډول شي، دا باید ډک کړی شي، او هر څه باید واضح وي. هغه ځینې مسایل باید واضح نه وي تر چې هغه لوستونکي ته تلوسه پیدا کړي، خو بعض شایان باید ډېر منډه نه وي، بعض شایان باید اوس واضح وي. خو بالکل دغه برخه کې ځینې خبرې همداسې ګونګې پاتې دي، او ځینې شایان پاتې دي. خو زما په کیسه کې پیغام ډېر واضح دی، د ارواپوهنې ډېر ښه پیغامونه پکې راوړل شوي دي.
عرفان صاحب، زه تاسو سره دا خبره منم چې د کیسې پیغام عالي دی، او د کیسې پیغام ژور دی، او د کیسې پیغام ډیر واضح شوی دی په دې کیسه کې. اما کله ناکله یو ډیر وړوکی شی ممکن لوستونکو ته سوالونه پیدا کی او د دې وړو شانو د حل خاطر ممکن غوړه لاره دا وی چې کله څو کیسه ولیکي یو څو وخت دا البته دا کرکتون کوي یو دوه درې ورځې پریشته کیسه دوه درې ورځې ورسته چې دا موضوع له ذهن وتلی وي بیا لکه څه سره خبري وکه یعنی له هر کلمه را واخله او په ټوله محتوا کې وڅېړه کېدای شي چې د وی کلمې له بدلېدو سره د لوستونکو په ذهن کې ځینې پیدا کیدونکو سوالونه حل شي. مثلا هر هغه هنري تصویر چې د یو څه د پټېدو سبب کیږي ممکن عالی وي چې شان پکې ښکاران زور نه کړو. تاسو لیکلې دي اوږدو بڼو یې سترګې سره وپوښلې ځکه چې دلته په پیل کې د تیاري تصویر په لوستونکو اغیز کړی ده. ورته ویل شوي چې نیمه شپه ده، تیاره ده. د همدې له خاطره دا عمومي سوال چې ممکن بهتره وي چې هره مهمه کلمه د ټول کیسې له محتوا سره همغږه راشي. بیا هم یو لنډ سوال، فکر نه کوي چې هرې کلمې ته بیا باید څوک تم شي له لیکلو وروسته؟
بالکل، یو کیسه کله په ښه کیسې باندې بدلېږي. په هغه وخت چې موږ یو کیسه ولیکو بیا یې بیا ولولو د هرې کلمې ته ځان ځان ته تم شو تر څو هغه ټولې نیمګړتیاوې له منځه لاړې شي. سره منمه چې همداسې باید وکړی شي. بیا وروسته که چېرې په هغه باندې نقد وشي، کره کتنه پرې وشي، نو مخکې بیا چې څوک پرې نقد وکړي باید خپل لیکوال بار بار هغه کیسه ولولي، هرې کلمې ته تم شي، هره کلمه یې ولولي تر څو که نسبتاً که پوره نه وي نسبتاً یوه ښه کیسه وړاندې کړي نقد ته.
البته د تروسه پوری تر ډیره تر کلماتو را وڅرخېدو په دغه خبرو کې زما په نظر ستاسو د کیسې نثر روان دی، لوستونکی نستړی کوي او نثر مو کیسه ایز دی، ډیر څه لوستونکي ته ښکاره کوي په ځای دی چې وینا پکې وي. خو یوه اصطلاح ده چې رښتیا غونډیتوب، دا اصطلاح که تاسو اورېدلې وي تاسو یو ځای لیکئ لږه شیبه یې ځان غلی ونیوه. تر دې مخکې هم د نجلۍ غلې وه کوه، نو د دې جملې له لیکلو مو عرفان صاحب هدف څه دی؟
له دې څخه هدف ډېر واضح دی، هغه دا چې یعنې مخکې له ځان سره دا په درون کې په خبرو باندې اخته وه، یعنې په فکرونو کې غرق وه، بېلابېل فکرونه ځین ته راتلل. دلته هدف دا دی چې لږه شیبه ځان سره دا تم شله، یعنې ځان یې څه آرامه کړو، د آرامۍ دفاره د آرامتیا لپاره د فکر لپاره ځان یو څه آرامه کړو. نو دلته ارواپوهنه موږ ته همدا وایي که چېرې تاسې غواړئ چې خپل ذهن آرامه کړئ، خپل ځان آرامه کړئ، باید درې ځله همداسې سا واخلئ، ژوره سا واخلئ تر څو تاسې آرامښت پیدا کړئ او آرامښت ومومئ.
تاسو د ارواپوهنې مهمې موضوع ته اشاره وکړه او له دې هم خبر وي چې درې ځلې سا واخلي، د دې له خاطره چې د غلې کلمه د لیکوال وینا ده، هغه د ښکاره کول نه دي، یو څه ښکاره کوي. فکر نه کوي چې په ځای د دې چې وایي چې ځان یې غلی نیولی و او هماغه التباس هم رامنځته نه شي چې مخکې ما اشاره ورته وکړه، داسې هم ویلي و چې درې ځلې ژوره سا واخیسته بهتره نه و؟
سمه ده، خو ځینې کلمات داسې وي چې هغه باید یو څه پټ وساتل شي، هغه باندې لوستونکی فکر وکړي، هغه تلوسه مې تر وړي. ځینې کلمات که چېرې ښکاره ټولې ویلی شي نو بیا لوستونکی فکر کولو ته نه هڅول کېږي.
ستاسو په فکر دا د غلې کلمه کې نورې خبرې هم شته او د همدې له خاطره مو وروسته بیا هم تکرار کړي؟
بالکل، خو دغه ځینې مسایل دي چې په دغه باندې باید لوستونکی هم فکر وکړي. او دلته یې هغه عموما هغه لوی هدف دا و چې لوی هدف دا دی چې تر څو هغه اورېدو تر څو لوستونکی په دې باندې فکر وکړي او دغه ومني چې ارواپوهنه کې ځینې داسې مسایل شته دی که چېرې یو څوک په قهر وي، په غوسه وي او فکر ډېر خراب وي، باید یو څه ځان آرامه ونیسي، درې واره ژوره سا واخلي. دا ځینې مسایل دي د ارواپوهنه چې تر څو هغه آرامتیا ومومي او راحت ونیسي.
تاسو ځینې تصویرونه زه فکر کوم مثلا امدا د غلی نیولو جمله کلمه بیا هم تکرار شوی ده، ممکن بهتره دا وی چې بیل بیل شان په کیسه کې ځای کو، غیر له سیمبولیکو کیسو چې ځین شان په کې خلق تکراروي. مثلا تاسو کله یو ځای لیکلی دی چې سترګې ډک شوې، بل ځای مو لیکلی دی غریو نیولې و، نو د غلی نیولو په ځای باندې کېدای شوه چې یو بل تصویر نه هم استفاده کړی وای. خو په مجموع کې عرفان صاحب، زما په باور ستاسو کیسه بشپړه ده، په آخر کې کرکټر بدله شوې ده. زموږ د ډیرو کیسو یو ستونزه همدا ده چې بدلون پکې نه راځي، یا دومره تغییر په کرکټر کې راغلی وي چې د منلو نه وي. مطلب مې دا ده چې کله ناکله پیښې ډېرې کمې وي، د تغییر سبب کېدای نه شي چې د قناعت وړ څوک دا ومني، قانع کې څوک لوستونکی چې هو دا خو باید دومره تغییر پکې راغلی وای. خو ستاسو د کیسې تغییر د پیښو په تناسب د منلو دی، او د پیښې بار وړی شي. کله چې مو کیسه بشپړه کړه، هغه کیسه چې تغییر پکې راغلی، څه احساس هم وکړو؟ داسې دي آرامي احساس هم ونه کړو چې یو بشپړ شی مو لیکلی؟
بالکل. یو خو دا چې دارواپوهانو د روغتیا پوهانو ځینې اړین او مهم پیغامونه پکې ځای پر ځای شوي دي، لکه دارواپوهان موږ ته داسې وایي، روغتیا فعالان، که چېرې تاسو ته د شپې لخوا خوب نه درځي، د بې ځای فکرونو پر ځای باندې وایي ځان یو پیسه باندې مصروف کړئ. هلته اشاره دې ته شوې ده کله چې خوب نه ورځي، فکر یې خراب دی، دا یو کتاب راخلي، کتاب د مطالعې لپاره ټاکي، نو همداسې ځینې نور پیغامونه. یا دا چې مثلا دا ژوند خفګان باندې نه ارزي، باید په خوشحالۍ سره تېر کړو. چې په دې اړه باندې یو شاعر یو شعر وایي، دا ژوند خو زموږ کم د محبت لپاره نه دی، حیران یم چې نفرت ته ځلیږي خلک څنګه. دلته شاعر په ډېر واضح توګه باندې وایي په خپل شعر کې، یا مثلا شعر په ډېر واضح توګه باندې دا پیغام ورکوي چې دا ژوند چې موږ تاسې کوو، دغه لنګ تنګ ژوند، دا په خفګان باندې نه ارزي، او په کار دا ده چې په مینه، په محبت او په ورورولۍ او دوستۍ باندې وفاداره.
عرفان صاحب ډېره مننه چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیستله. ازادي راډیو ادبي مجلې سره کور مو ودان چې کیسه مو هم راستولې. له همدې سره دا خبرونه رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدید.